Radio.
سلامونه د افغانستان په وخت سهار 15 بجو شینن شنبه د کاپ میاشتې سلور منیټه ده چې تروانزیک دیس کال د فبروري میاشتې له 22 منیټې سره برابر ده. تازه دی رادیو سره نه خبري مجرې ته خرخلاص خو په پیل کې خبرونه. د غوړو کرنې نړیوال سازمان اف ای او له افغانستان او سنوري ودونو سره د جاپان د نږدې 12 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې اړوند پرون د کاپ دریمه پر خپل ویب پاڼه د ویب بیان په خبرولو سره ویل دي چې د جاپان د 1.9 میلیون ډالر مرستې یو برخه په افغانستان کې د کاروانګرو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د اف ای او د بیان له مخې د مرستې به په هغو بزګرانو ته ځانګړي شي چې د اقلیمي بدلونونو زیانونو ځپلي دي. ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ د غلسې ودونو په سر کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله تر ټولو ډېر زیانمن شوي دي، خو د دې بدلونونو د اغېزو پر وړاندې د مبارزې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. پاکستان هغو افغان کډوالو ته چې ویزې نه لري مهلت ټاکلی چې د روانې فبروري میاشتې 23 نیټې دي له پلازمېنې اسلام آباد او راهول پنډي ښارونو څخه ووځي. پاکستان بزنس ریکارډر رسنۍ پرون په دې اړه راپور ورکړی چې او ویلي دي د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري UNHCR ته هم په دې اړه خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د UNHCR ویان قیصیر خان اپریدي له همدې رسنۍ سره په خبرو کې د کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې د اقدام بعد د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی د ماشومانو پر زده کړو سمدستي ناوړه اغېزه کړې. بزنس ریکارډر د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې اسلام آباد د حکومت اجرایي میکانیزمونو تر اوسه نه دي روښانه کړي. د پاکستان حکومت د روان میلادي کال له پیله په ځینو ښارونو کې په تیره اسلام آباد کې د بیستان د افغان کډوالو د نیولو ایستلو او د هغوی د کورونو د تلاشۍ هڅې چټکې کړې دي. د افغانستان او ایران د مرکزي بانکونو رئیسانو د دوړو ودونو ترمنځ پولي او بانکي اړیکو پر پراختیا موافقه کړې ده. تهران تهران ټایمز ورسپاڼې د مرکزي بانک د یوې اعلامیې په اساس راپور ورکړی چې دا موافقه د روسیې په اکاترینبورګ ښار کې د سایبري امنیت غونډې په څنډه کې د دوړو رئیسانو په کتنه کې شوې ده. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي پرون په یوه بیان کې ویل چې د دې بانک رئیس نور احمد هغه د یو شمېر ودونو د مرکزي بانکونو له رئیسانو او نړیوالو مالي مسؤل اساس سره د همکاریو د پراختیا د سایبري امنیت د نوې ټکنالوژۍ د تبادلې او د ډیجیټلي بانکوالۍ د ترویج په لارو چارو خبرې کړې دي. د سپیر ماڼۍ مرستیال ویاند وایي طالبان په افغانستان کې د منځنۍ بیړیو شرعي سیاستونه تعمیلوي. د سپیر ماڼۍ مرستیال ویاند اناکیلي د څرګندونې له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړې دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون خپور شوی میرمن کیلي د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې ویل دي چې افغان میرمنې ځکه کړېږي چې د بایډن د ادارې لخوا افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې رامنځته شوي ناورین طالبانو ته فرصت پر لاس ورکړی چې پر حکومت ولکټینګ کړي او د منځنۍ پیړیو د شریع قوانینو پالیسۍ پر خلکو تحمیل کړي. روسي خبرم دا چې د جرمني په پلازمینه برلین کې پرون به یو تند چړې په گزارونو سخت ټپي شو. پولیس وایي چې په خاطر مخام په برلین کې د هولوکاست یا د یودانو د ډلې وژنې د څلی مخې ته وشو. د پولیسو چارواکو ویلي دي چې بریدګر نارینه دی خو هویت یې تر اوسه نه دی معلوم. دوی دا هم وایي چې د برید علت روښانه نه دی خو په مشکوک بریدګر پسې لټون روان دی. د پیښې له ځای چې د امریکا د سفارت مخې ته دی په اخیستل شوي ویډیوګانو کې د بیړني حالاتو موټر او د پولیسو زغره وال غاری په کاتالون کې اخکاری. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلای شي. امریکا د نړیوال مرستو له بندیدو سره په افغانستان کې څکم 2 میلیونه خلک له روغتي خدماتو بې برخې شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده. په دې سره کې د لشي چې په افغانستان کې روان اقتصادي بشري او روغتي حالت اغیزمن شي.
افغانستان د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې خپل لمړی لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله.
رحمان الله ګورباز، حشمت شاهیدی، محمد نبی، عظمت الله عمر، ګلبدین نائب، دا ټول لوبغاړي په شاک بالونه وشول.
او خوست کې د نری رنګ مثبت په خو سبته ده
که سونه میګ په خو سولایت کې لرو ولی نه مخ کې کام او وسه زو چی ودي
پرون کړه نو راپور نه هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتي خدماتو چاتر هیلت کلاستر وای چې د امریکا د نړیوال مرستو له بندیدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې څه کم 2.5 میلیونه خلک له روغتي خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې په راپور کې ویل دي چې د دې مرستو بندیدلو حتی حیاتي روغتیایي خدماتو ته د زیانګالو خلکو پر لاسرسي د پام وړ اغیز کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
هیلت کلاستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 4.5 ولایتونو څخه په 1.5 کې 300 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلاستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمیر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 19، په ننګرهار کې 14 او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10 او په نورو ولایتونو کې هم له یو نیولې تر 2 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې د ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلاستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتی روغتیایی خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسی د پام وړ اغیز کړی دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی په دې باور دی چې د متحده ایالاتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده، په دې سره کېدلی شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیایي حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغسې یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلاستر د راپور له مخې هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړې خیریه شبکه وایي چې مرستندوی موسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري تر څو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د 3 میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو په رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبان حکومت په وزارت لخوا د نوي یونیفرم د لایحې اعلانېدو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو غبرګونه راپارولې دي. دوی وایي چې دا اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او آن له ښوونځیو څخه به د دوی د زړه توریدو لامل شي. دوی زیاتوي چې د طالبان حکومت باید په دې پرېکړې له سره غور وکړي. نور جزئیات په راپور کې.
د لباسونه بدلول او راوړل سي نو شاید زموږ د درس عضله تور
مزمل د ننګرهار ولایت یو زده کوونکی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفرم د خبر پاورېدو په انتقاد سره وایي چې د دې ډول پریکړو پر ځای باید د کتابونو او درسي موادو برابرولو ته پاملرنه وشي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دولت نو هیله دغه داسې په دغه نهورونو شیانو باندې تاسو تمرکز کوئ، کوشش وکړئ دغه څخه تیر سئ او موږ په درسي موادو کتابونو سره یو کتاب چا سره نسته. خلک اقتصادي وضعیت خراب دی، کتابونه موږ ته راولي، استادانو باندې کوشش وکړئ درسي مواد موږ ته زیات کړئ.
مرتضی چې د کابل ښار دیو خوانځي د اتم ټولګي زده کوونکی دی هم د طالبانو د اقدام اندېښمن کړی او وایي چې ممکن دا پریکړه یې خوانځي سره لیوالتیا کم کړي.
مختل لپتلون او بلوز سره خوانځي ته تللی او له دې یونیفورم سره عادت شوی
موږ نشو کولای لکه میز پرتاګه او لونګۍ سره ټولګي ته ولاړ شو او درس ووایو. دا اقدام ښایي موږ له ښوونځي زړه تورې کړي.
په ننګرهار کې یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل: دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي یونیفورم په اړه یوه لایحه تصویب کړي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا منظور شوی او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د دې لایحې کراوالی تایید کړی. د دې لایحې له مخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفورم معرفي کړی چې دوی یې د کمیس او پرتوک په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پرسر کولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې له دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وشي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل شي. په دې لایحه کې چې د یونیفورم د رنګ او اندازې جزئیات هم ذکر شوي، راغلي چې د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي باید آسماني رنګه کمیس او پرتوګ واغوندي او ورسره سپینه خولۍ پر سر کړي. د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي باید سپین رنګ کمیس او پرتوګ ولري او لونګۍ ورسره پر سر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړې کول، د بېوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کمول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړی کول ښودلې دي. په لایحه کې زیاته شوې چې خصوصي ښوونځي کولای شي د یونیفورم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي، خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفورم د تطبیق مسؤلیت لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ښوونکو ته هم لازمي کړي چې باید کمیس او پرتوګ واغوندي او لونګۍ پر سر کړي. په لایحه کې ټینګار شوی چې د زده کوونکو او ښوونکو جامې باید ډېرې لنډې، ډېرې اوږدې، ډېرې نری او یا ډېرې تنګې نه وي. دا نوی یونیفورم له هغه کالیو سره ډېر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او ښوونکو لازمي شوی و. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له دې ډلې ناهید سادات د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي، وایي چې دا هڅه ده چې د طالبانو حکومت غواړي پر بنسټ یې د ښوونځیو سیستم ختم کړي او پر ځای یې د مدرسو سیستم ځای کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
د دوی یعنی طالبانو هدف دا دی چې ښوونځی او مدرسه باید یو سي. دوی غواړي چې د افغانستان د ښوونځیو سیستم له منځه یوسي. دوی غواړي هغه مقررات چې د مدرسو زده کوونکو ته تطبیقیږي د ښوونځیو زده کوونکو ته هم تطبیق کړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک د نورو هیوادونو د خلکو په څیر واده وکړي او ښه ځای ته ورسیږي.
دا اقدام په داسې حال کې شوی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته لومړی انجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع او بیا یې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. وروسته یې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او سخت غندل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د بارنې چار وزیر په ټول افغانستان کې د طالبانو واک تر پښتنې لاندې راوستي ویلي دي چې دی په دغه وخت کې د ترګری ډلو فعالیت ته زمينه برابر کړې ده. مارک روبیو کناډایي امریکایي خبريالې کاترین هریج سره په پرون پیوي څنګه مرکه کې ویلي چې کله چې حکومت د هیواد په ټول برخو کنټرول ونه لري، د دغه ډلو لپاره د فعالیت فرصت برابروي. نور حال د فیروزیزی په راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت له دایښ
د خراسان څنګه د ځپلو اداوي کړي او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارکو روبیو کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هریج سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 6 خپره شوې په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستی او زیاته کړې ده.
control of every part of their territory it creates the opportunity for these groups
kala chi hukumat wali la shkhado sara makwi aw hukumat wan kray shi che pakhpala tola khawra bashpar control wali da da kutal la para fursat barabarawi وسنۍ وضعیت له تیرو لسو کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي، طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی، همکاري کړې، خو خبره یې په ځینو مواردو کې چندانې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښیي چې اسلامي امارات پرې کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودې خو اوس یې نه لري. دا ټول ښیي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوې او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي و چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته، دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه یې خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د څو وزونکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستې دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې مسؤلیت ومانه د سلواغې په 23 په کندوز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پیښه کې تر ولس پورې کسان وزل سوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په تیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هیوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت اداوي کړي دي، چې د اداوو ته هم د طالبانو حکومت غبرګون ښودلی او رد کړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
افغانستان د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې خپل لمړی لوبه جنوب افریقا ته په لوی توپیر وبایلله. افغان لوبډل مشر احمد الله شهیدی ویلي دي چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ خو د بیټنګ په لمړیو شلو ورو کې ښه ونه سلیدل. په دا اړه نور تفصیل پر راپور کې
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې خپل لمړی لوبه له جنوبي افریقا سره د 100 منډو په توپیر وبایلله. د پاکستان د کراچۍ ښار په سټډیوم کې د پرونی لوبې پچه جنوبي افریقا وګټله او د توپوهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د جنوبي افریقا په لوبغاړو کې راین ډیوید رکلټون په 106 بالونو 103 منډې جوړې کړې او د لوبډلې د بریا بنسټ یې کېښود. او ورپسې دریو نورو لوبغاړو هم نیمې سلیزې ووهلې او په دې توګه یې په 500 اوورونو کې د 106 لوبغاړو په زیان سره 315 منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته یې د 316 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې له رحمت شاه پرته چې په 92 بالونو یې نوې منډې جوړې کړې، د پیل د لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران او د ال راونډرانو عظمت الله عمرزی او راشد خان په ګډون هیڅ یو هم له 13 ډېرې منډې جوړې نه کړې. د افغان لوبغاړو ټولې منډې په 40 اوورونو کې 208 ته ورسېدې، خو دا هغه شیبه وه چې وروستی لوبغاړی هم سوځېدلی و. د افغانستان د 19 د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی سید عبدالوهاب اکبر چې دا مهال په لندن کې لوبې کوي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه نیمګړتیاوې یادوي چې په نتیجه کې افغانستان لوبه وبایلله.
رحمان الله ګربز، حشمت شاهدي، محمد نبی، عظمت الله عمر زه گلبدین نائب دا ټول لوغړی په شارټ بال نه ورشلو چې دا شارټ بال دیو د پاره ډېر غټ خطر ګرځیدلې ده رحمت خلو به وکړه رحمت د شپږیزو او د سلوریز د پاره مشهور ده پانه چلولې شي هغه سره باید دا سلو غړه پاته شوی لکه نبی یا گلبدین یا عظمت چې هغه ورسته کوي شي چې شپږیزو وه سلوریز وه کوشش وکړو چې بل میچ کې کم غلطیاں نه چې بدل او بکې ورشلې په بل لو بکې ونی شي
افغان لوک دل مشر حشمت الله شهیدی وای چې د پچې غټل ډیر مهم او زیاتوی چې کپچا افغانستان غټلې وای نو د به هم د توپ وهنی پریکړه کړې وای د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې شهیدی ورسته وویل چې لوبغاړو خه بالینګ وکړ خو د بیټنګ په لومړنۍ شلو اوورونو کې خونه ځلېدل افغانستان په بی ګروپ کې د جنوبی افریقا انګلستان او استرالیا له لوبډالو سره یو ځای دی د افغان لوبډلې بل لوب به را روانه جمعه د فبروري په 28مه له انګلند او دریم لوب به د فبروري په 28مه له استرالیا سره وي د چمپینز ټرافي د لوبو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه استرالیا له انګلستان سره او سبا یک شنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي خو د دوی لوب به د مخکنی موافقه په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربی اماراتو کې کیږي هند ویلی و چې ملي لوبډله به د لوبو لپاره پاکستان ته ولاړ نه شي
له خبرونو ور اخوا
د خوست روغتي چارواکي وایي چې په ورستوي درو میاشت کې په دې ولایت کې د نری رنس یا توبرکلوس غوسوي یو شپېته مثبت پیښې ثبت شوي او ناروغانې تر درملنې لاندې نیول شوې دي دوی وایي پخوا د نری رنس واقعیت تر ډېره پټ پاتې کېدل خو اوس د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې او هغوی خپله د تشخیص او درملنې لپاره روغتي مرکزونه ته ورځي نور جزئیات په راپور کې
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې په دې ولایت کې د نری رنس د ناروغۍ د مثبتو واقعاتو شمېر لوړ شوی خو له امله د پیښو ډېرېدل نه بلکې د خلکو د پوهې د کچې لوړېدل او روغتیایي مرکزونو ته د هغوی پر وخت مراجعه ده په خوست کې د نری رنس د مرکز مشر ډاکټر شاه محمود منګل مشال راډیو ته وویل په تېرو درېو میاشتو کې دوی د نری رنس 1016 مثبت واقعات تشخیص کړي او ناروغان یې تر درملنې لاندې نیولي دي
د خلک په دې په ارتباط لږ لږ پوه شوي دي هر څه او کیسونه موږ په خوست ولایت کې لرو ولې نه مخکې کام او اوس زیات شوي دي خو دا په دې معنا نه دي چې دا مخکې ټیبي نه وه خو ټیبي شته مخکې په خلکو پټوله خو دا توبرکلوس کې که په وخت تشخیص او تداوي شي نو دا واپس ګرځي بیا نورو خلکو ته نه ورکوي
د خوست روغتیایي مسؤلین زیاتوي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په مرکز همدارنګه د نادرشاکوټ موساخېلو او خالبسات په روغتیایي مرکزونو کې د نری رنس د تشخیص لپاره هغه ټکنالوژي نصب شوې چې له هغې څخه په پاکستان او هند کې هم ګټه اخیستل کیږي د نری رنس د مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ضیاءالله افغان وویل
دلته موږ خپله معاینه چوکو ټول په جنسپاټ بنده کړو سیرپ سپوټم معاینه کوو او نو په یوه ورځ کې درې ټریپ ورکوو دولس مریضان خلاصوو دولس مریضان نه زیات موږ نه ورکوو ویلې علت بیا په جنسپاټ مشنه بندې بیا بلډ فشار پرسي او بیا اکثره ټیسټونه ایرر نو ریزلټ یا اویلیبل ورکوي
بلوري ته ناروغ لرونکي وایي په اوس وخت کې د نری رنس په تشخیص او درملنه کې اسانتیا راغلي او کچېر ناروغ لرونکي خپل ناروغان په وخت روغتیایي مرکز زونو تبوزی درملنه یا آسان او خدمتونه هم ور یادی د شمال د سیمه یو سیدون کی عبد الله ویل
په مو یو اده دو زړه بډای دو دا واج مند دا مخته یګی د مال سخت وټو خدا یو څوم لګ مثال سره په واله خو خیر استنه ما خایا او بلداسی او غدا چې مون خلاګه زونو بازار کې بلاد نه وی چې سګر شي په کنه و ډاکټر ته خامہ خاوتی یو بازار ترون چې دا غه کړلا چې ما ساده بولته دی ویته اله چې توسه ټی بي سنټر ته زون ورته وای چې په واپی کیندولته ان شاء الله خو چروا لایم دای چې قسم چې شي منګړتیا و راشتانه یا خپل واس کی چې څومره واس خدای ورکړی کی
د ټولنې روح کسان څنګه کولای شي په نری رنس باندې د اخته کې دوه ځان وژغوري په اړه د دې برخې متخصص ډاکټر محمد ولی نوري وایي
د تبرکلوز یو کاج دا اصلا په درې ډول دا یو وکسینیشن دی چې په پالو کې مونږ هغه بي سي جي وکسین ورته ونه کیږي نه خدا د چ په مټ کې یو سکار یا داغ پته کیږي بل چې دا د صحیح تدابیر نیول دي مریض به خپل د تبرکلوز ناروغ همیش د پوره خصوصا د ورځې لپاره ماسک استعمال کړي او نور خلک کنټکی بعد مریض سره کام شي او بل دریمه هغه چې دو یعنی هغه ماشومان چې چا په کور کې مثبت تبرکلوز نه روغ وي 5 ملی ګرامه اینچ پر کې چې مونږ خپل تویر کوو چې وینه نسی.
روغتیا پالان وایي نری رنز یا تبرکلوز یو ساري او مزمن ناروغي ده چې د یو ډول باکتریال عمل رامنځته کیږي او د هوا له لارې یعنی د ناروغ د ټوخي پرنجي یا خبرې کولو پر مهال نورو ته سرایت کولای شي. توبرکلوز یا نری رنز عمدتا سږي اغېزمنوي خو کولای شي د بدن نور غړي لکه پښتورګي، هډوکي، مغز او پوستکي هم زیانمن کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اورزګان کې تاریخي اثر او سیمې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د دولت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې تاریخي سیمې دې باید ورغول شي تر څو هم تاریخي سیمې ژوندۍ پاتې شي او هم خلکو ته د دې تاریخي سیمو پر غولو سره د کار فرصت برابر شي. نور جزئیات په راپور کې.
دا سیمې د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي. خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اورزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیع الله رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدای چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړ شوي دي دیوالونه ورسې ویجاړ شوي دي او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم جګم اوس مال میږي کوم نشه نشانی مثلا د منګیان ځین نور داسې یو تاریخي شی مال میږي ته از موږ د ټول ملک د پاره اجتماعي ده کچری دی په نورنه دی بدات ته وکی نه وایز دا چې د اجتماعي بس بلکې د سیرانیان د پاره بوم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه بوم ورته راځي.
د اورزګان ولایت دو نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي نه وازی به د سیاحت صنعت واده وکړي بلکې د سیمې وسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
وجنې خوشاله موږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادېږي هغه بیرته موږ ته څوک راژوندې کې د خورجر د خوشحالي خبره ده. دیوالونه و خونې وي دا بیا د نه فعالیت څه عادي خرابس ولی تاسې ویني نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای دی یو ملي ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل شي.
روزګان ولایت کې خو کینن ډېر ښه تاریخي ځایونه سته شش ځایونه سته نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي نو زموږ د مسولینو او زموږ د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی نو دا په اورزګان کې تاریخي ځایونه دي دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړې.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي ځکه چې نه یوازې د اورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.